دوی بجې شوې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوم د اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابره زیاته کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ خبرونو ته. لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د ولسی جرګې غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي او د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بېلابېلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه درلوده.
په ننګرهار کې یو ورځ کې 1500 خویندې ورونه د داعش ډلې وړې دي، تر اوسه پورې نامعلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي نو دوی به خپله د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. غلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد بدرست. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر امتیازات زیادتر برشون.
دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو شکایت درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله په یو شمېر چاودنو او انسان تښتونو کې هم لاس درلوده. له دې وړاندې د کندوز امنیتي مسؤولانو هم ویلي چې د مخدره موادو 2 قاچاق کوونکي نیولې دي. او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بېلابېلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د دې وزارت مرستیال د یو الحق عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د ملا امامانو امتیازات هم زیات شي. نوموړي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 50000 جوماتونه ثبت او رجستر دي چې له دې جملې څخه 4000 رسمي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو چلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل خودلې. دا راپور چې نن خپور شوی په کې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان ځندولې و او کله چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت هم اعلان کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل خودلو کې پاتې راغې. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنې په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمام شو. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 1000 زیات کسان وژلي او کارپوهان وایي د دې کال تر پای تر رسیدو پورې د دې ناروغي د خپرېدو مخه په بشپړه توګه نشي نیول کېدای. ټاکل شوی چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او له هغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرایلو هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرایلي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرایلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرایل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاینمار سره وکتل. شټاینمار ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالات 70,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم ومني. جرمني بیا ویلي په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځایولی شي. شټاینمار له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وسایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. لا یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحانی دغه راز ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشي شي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او د مراکش لوی سرنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې 14 کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړي وو او تیرونه یې خوشي شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 30 کلن یونس عبدالرحمن چکوري یې له بنده خوشي کړی او خپل هیواد ته سول شوی. د مراکش لوی سرنوال پرون ویل چې کوری د چهارشنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوند تورونو به محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په ډسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستان امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوډۍ له غرونو څخه د تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د چکوری له خوشي کېدو وروسته په ګوانتنامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې دي. دا خبرونه
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیاف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابره زیاته کړي. د هلمند د ملي امنیت نوي رئیس ته دغه ولایت د وضعیت د ښه کېدلو ژمنه ورکړه.
د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره انشاءالله وضعیت ته به تغییر ورکړو.
د ملي وفاق په نوم یو ګوند وویل د داعش د مقابلې لپاره نګرهار ته سلګونه پلویان لیږي. ولسمشر غني بیا وایي ژر به د داعش پر ضد اقدام وشي. طالبانو د کونړ د چپي درې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو محرومه کړي دي.
طالبان وایي دا بندې رو نه مونږ نه منو خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا مونږ نه منو دا تعلیمي دغه مونږ بند کړي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د یو کلی زرژغونه په نوم ډرامه او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې جدي تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او زیاته کړې چې دوی به شاغل سیاف هم خپل وی غیر علنی غونډې ته وروغواړي. دا چې د وکیلانو عمده اندیشنې څه دي؟ اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې لري. له دبا نور جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
ډېر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسی جرګې نننۍ غونډه تر ډېره د استاد عبدالرب رسول سیاف پرونیو خبرو او دغه راز د پرونیو خبرو په اړه خبرګونونو ته ځانګړې شوې وه. اکثر وکیلانو ویل چې د استاد عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي او حکومت او په تیره بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست باید دغه ادعاوې په جدي ډول تعقیب کړي او ولس ته په اړه وضاحت ورکړي. دوی وایي چې دا مهال ولس په برخلیک حالت کې ده او په یو ګونګ حالت کې ده، ځکه چې استاد سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي خو حکومت په اړه لازم او قناعت ورکوونکی ځواب ولس ته نه دی ورکړی. د جرګې په نننۍ غونډه کې ډیرو وکیلانو په دې اړه څرګندونې وکړې. ښه ده چې د داود کلکاني څرګندونې واورو چې دی هم د ولسي جرګې غړی دی.
ای وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که جرأت از ایر پیدا بکنن که اونا را به محکمه کشانند. ما می خواهیم که دولت در مقابل دشمنای مردم افغانستان، در مقابل جاسوسای ISI اقدام جدی مطابق به قانون بکنه.
لکه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلومه ده، تیره ورځ استاد عبدالرب رسول سیاف د استاد ربانی د تلین په څلورمه غونډه کې وویل چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي د حکومت په لیکو کې فعالیت کوي. ښاغلی سیاف وویل چې ترهګر د حکومت تر زنې را رسیدلی، یعنی ډیر نږدې وضعیت کې دی ورته. او ښاغلی سیاف وویل که حکومت د دې نفوذي اشخاصو او د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو مخه وننیسی ممکن د حکومت له دننه څخه د حکومت پر ضد باندې پاڅون وشي. د وکیلانو له بحثونو وروسته د جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې نن د غونډې مشري کوله له کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز نورو اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې باید د استاد سیاف خبرې په جدي ډول تعقیب کړي او ولسي جرګې ته او دغه راز ولس ته د قناعت وړ یو ځواب ورکړي. ښه ده چې د ښاغلي قدیر لنډې خبرې هم واورو.
د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسما دا غواړو هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
موږ هڅه وکړه چې د ولسي جرګې د غوښتنو په اړه او دغه راز استاد سیاف د پرونی څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون هم راواخلو، خو باید ووایم چې تر اوسه نه یې توانېدلې چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز د حکومت د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د ویندویانو نظرونه راواخلو. خو هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې دغه نظرونه له ځان سره ولرو. د په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو خبره له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله هم یاده کړې وه. هغه په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو جاسوسان شته او داسې کسان شته چې د هغوی فعالیتونه توجیه کوي. خو هغه مهال ښاغلی عبدالله وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ډول کسان د حکومت له لیکو څخه لرې کړي. خو دا چې حکومت به په دې برخه کې څه ځواب وایي او څه اقدامات به کوي دا به وروسته څرګنده شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودی نو چې د کابل استودیو څخه د ولسي جرګې د ځینو غړو د څرګندونو په باب معلومات درکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو راپورونه ورکړی شوي او د دې ولایت ځینو بانفوزه مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت د داعش پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به یې وکړي. خو افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد اقداماتو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل:
اواز چک سو او اقدامات مم تاس شاید وسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی وو چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به اقدام وکړي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګیدانې جنګ ورسره کوم.
دا هغه کار و چې په لومړي ځل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کاندي. نوموړی وایي چې که حکومت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه شي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي، بلکې وایي چې ډیر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په ختیځو ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګیږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډیر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګیږي.
اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
د افغانستان د ملي وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمېر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چالته زی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو.
از خاک از وطن خود دفاع وکړو.
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابیلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د یاد ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بیلابیلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یو پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی تلحه
نشي کوی چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دی، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات د هغوی حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کړي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو وجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته کو تروریست او کار څوکي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او دا بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا شپږ سوه خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اوو بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي رادیو اورئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شئ. د هلمند والي وایي ملي امنیت باید د بې ځایه مصروفیتونو پر ځای خپلو مشخصو دندو ته پام وکړي. هغه دا څرګندونې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې وکړې. والي وویل تر هغو چې ملي امنیت او خلک په ګډه د ناامنیو پر ضد مبارزه ونکړي روان امنیتي حالات تغییر نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه نور جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واورئ.
د هلمند والي میرزا خان ریمی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو محاربې ویلې کې ماتې شوې دي، خو تر هغو چې ملي امنیت خپل اساسي دندو ته پاملرنه ونه کړي د دې ولایت په موجوده ناوړه حالت کې تغیر نه راځي. هغه دغه خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړې. رحیمي که څه هم ونه ویل چې د ملي امنیت کوم مسؤول په کومو بې ځایه کارونو باندې وخت تېر کړی دی، خو زیاته یې کړه د هلمند ملي امنیت باید درې اساسي مسلې نشي توکي، تروریزم او خارجي لاسوهنې او هغه اقتصادي منابع په خاص ډول د قانون د غیر قانوني کیندنې مخنیوي ته توجه وکړي چې وسلوال ترې نفع وړي.
موږ امنیت ملي باید د موږ د خلکو ټول هغه پرابلمونه چې دي څه په بخش د مبارزه له تروریزم سره، قاچاق مواد مخدر، اقتصادي سبوتاژونه او په ضمن کې رواني جنگ، په دو مقابل کې دوی باید خپل کارونه هغه سي عیار کې سه د دښمن پلانونه موږ په وخت او زمان کش او خونسای کړو.
ولي ول د شمالي ولسوالۍ په خاص ډول مساکله او کجکي کې په دې وروستیو جنګونو کې وسلوال ته درانه تلفات رسېدلي دي او د هغو جنګیلي کې تر ډېره له منځه تللي دي. ریمی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په شمول د دولتي ادارو سره مرسته وکړي چې امنیت کې بهبود راسي. د هلمند د ملي امنیت نوی رئیس بریج جنرال محمد یاسین ول وزته هغه وخت مثبت لور ته تغییر کوي چې خلک د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. هغه ول هم د نن سهار په کجکي ولسوالۍ کې د خلکو په مرسته عملیات پیل کړي چې په لږ وخت کې ډېر پرمختګ هم لري. بریج جنرال محمد یاسین د قومي مشرانو، علماو او جهادي قمندانانو غوښتنه وکړه چې په هر کټګوري کې وسلوالو پیژني، خبرې ورسره وکړي او هغوی دي سولې ته راوبولي.
زه د ټولو ورونو نه خواهش کوم چې د مخالفینو سره څوک د خپلوۍ له لحاظه، سیاسي پخوانۍ رابطې، جهادي رابطې او یا قومي روابطو په لحاظ کولی شي چې روابط تامین کړي. زه یې په خدمت کې یم چې ورسره روابط تامین شي. اول باید د خبرو د لارې دغه د هلمند ولایت مشکل سره د حل لارې ولټو. د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وضع ته به تغییر ورکړو.
د هلمند د ملي امنیت پخوانی رئیس سید محمد امین کزده چې د پخوانی جهادي کمانډانو څخه د تیر اوو میاشت رئیس په هلمند کې دنده لرله. د هلمند خلک وایي ملي امنیت باید د وسلوالو د یو شمېر دسیسو دفې ته په نطفه کې پاملرنه وکړي او هغه خونسا کړي. محمد رستایب، د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات شوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې شوونځیو ته لاړ شي. چارواکي هم دا خبره تاییدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر شوونځي کاملا بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه چې فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزنه موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنګ راځي نه به خلک راځي.
د چپی درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یو ونه کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپه غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې چې زموږ مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا ځای کې پهنګه زموږ امتحانونه را روان دي. بیا موږ دیک څه ولي په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سبا له امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې محصلین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومانان بېسواده پاتې کېږي، بې کسب پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده چې دا کار کوي. موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي. او دغه
زه دا غواړم که نه چې زموږ د مطالعې څه ګناه کړله چې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي، دا خوان زر زر زمونږ مکتبونه خلاص.
خلک وای وسلوالو طالبانو ځکه خونځي تړلي چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپ ادارې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دا چپ مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کاره، دا خبره ده یو طالب د هغې ورور نیولی شوی دی. زه هغه وی زه به دا ټول مکتبونه بند کړم، زما ورور به را خلاص کړي. او هغه وی که زما ورور را خلاص کړي مکتبونه به خلاص شي، او که زما ورور را خلاص نه کړي مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی، ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپین ګیرو او علما راغونکل، او هغه علما هم ټول معرف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و، ورته ویلی سر چې څه خبره ده، څنګه مکتبونه بند کړي دي؟ دا اول ماده ده چې زما ورور به را خلاص.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي، خو درسونه پکې د طالبانو، عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یو ځای وایي، نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي. او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري، د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاو، خو لیکن د چپ ادارې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي. نه یوازې چپ ادارې بلکې د ټولو ولسوالو باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې که د دې مسلې حل دولت ونه لټوي، شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپلې هلې ځلې شروع کړي دي، خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چې را دې کې د حل لار چارې موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره، ام زمونږ د ولسونو لپاره، د یو ملک د هیواد سرنوشت ټاکي. ښه خبره ده چې معرف ته اجازه ورکړي. د تیر پشان دي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي یې په چپه دره کې تړل شوي دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشي کولو صلاحیت نه لري، او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
روانی دی و دا ان شاء الله لاند بیا تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص یو دا بندي دی، دا شین موږ نه توګه د دولت وړاندې مجرمین او غیر موږ صلاحیت نه لرو. د مکتب بندي جن او خود به دی بندي یا خود بل جدا خبره ده.
هغه ویل دی وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشرانو په کوخخونو پرانستل شو.
د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په کابل کې د ځینو مدني ټولنو لخوا په ځانګړي مراسمو سره ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې ورزشکارانو او سندرغاړو په خاصو حرکاتو سندرو خلکو او نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ. د ازادي راډیو خبریال دې مراسمو ته ورغلی دی او په دې اړه یې راپور جوړ کړی.
نن د سپتمبر 28 نیټه ده چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو کې چې جګړو سخت ځپلي دي لمانځل کېږي. افغان حکومت او ځینو مدني بنسټونو یادې ورځې ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کابل په زړه کې د شهید فرخوند واډ کې ځینې مدني فعالان سره راغونډ شوي دي. په یو لړ خاصو نندارو سره د دې ورځې په اهمیت خلک پوهوي. د فرنګانو کې ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان دي. دوی په ځانګړي خاص مراسمو او یو لړ خاصو نندارو سره د کابل ښاریانو توجه ځان ته راولې ده. دوی د سولې پیغام ورکوي. په دغه مراسمو کې ځینو ورزشکارانو خاص ځانګړي حرکات اجرا کړل. سندرغاړو د سولې سندرې وویلې او د سولې پیغام یې خلکو ته ورکړ. دا مراسم چې د بنیاد فرهنګي خاطره آفرینان لخوا راغوتل شوي دي، او هدف یې څه ده؟ د دې بنسټ رئیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خاص مردم افغانستان است. هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه، اما حداقل کاری را که ما میکنیم همی است با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این
فریاد را در افغانستان دشمنان پدی او
پوهاوو چې افغانستان سوله ته جدي اړتیا لري. سوله د افغان ولس یوازنۍ غوښتنه ده. که څه هم پوهیږو چې زموږ حرکات چندانې ګټور نه دي، موږ مدني ټولنه چې کوم کار کوو لږ تر لږه باید د خلکو غږ اوچت کړو چې افغانان سوله غواړي. افغانان دې د سولې لپاره په یو آواز غږ اوچت کړي، څو د پردۍ جګړې قرباني نه شي او د بهرنیو د لاسونو وسیله ونه ګرځي.
په کابل کې دغه ورځ په خاص مراسمو سره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د سولې راوستلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړي دي، خو لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې تلپاتې سوله راولي. رحمت الله افغان، کابل ښار، د شهید فرخوندې واټ.
له کابل څخه مو د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه راپور اوریدو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به اجمل ان د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو د همکار جان خال کوزي د مړینې له امله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم نن ترسره شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتوي. او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او له هغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي.
اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرنی وزارت مسولین وایي چې په روانونه کې به په ټول افغانستان کې د نباتي آفات پر ضد یو ملي سروې پیل شي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سروې لپاره نړیوال بانک 214 موسیکلونه د دغه وزارت د نباتاتو د ساتلو ادارې ته مرسته کړې ده. د ښاغلي راشد په خبره په دغه ملي سروې کې به د نباتاتو بیلابیل مرضونه پیژندل کیږي او ورته به د درملنې لارې چارې لټول کیږي. ښاغلي راشد وایي دغه سروې به تر درو کلونو پورې دوام وکړي. د کونړ ولایت د کرنی مسلین وایي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو د احیا لپاره 10 میلیون افغانۍ لګولې دي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ځنګلونو کې تر ډیره د جلغوزو او چارمغزو نیالګي کښنول شوي دي. د ښاغلي عبدالغیاس په خبره دغه ځنګلونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ګټه رسوي، بلکې د غرنیزو سیمو اوسیدونکو پر اقتصادي وضعیت هم مثبت اغېز کوي. ښاغلي عبدالغیاس زیاته کړه چې اوس هم په کونړ ولایت کې په غیر قانوني ډول ځنګلونه وهل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسلین وایي حکومت باید هیواد ته د زره لرونکو موادو واردېدل بند کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل که سوداګر هم پلاستیکي تومانچې او نور زره لرونکي توکي واردوي باید حکومت ورته اجازه ورنکړي. ښاغلی الکوزی وایي یو شمېر سوداګر د زره لرونکو سیزونو په واردول سره هیواد ته زیان رسوي، ځکه چې له دې لوري ګټور سیزونه بهر ته صادرېږي.
کچته په تعرفوی لحاظ باندې بند کی دا به موږ د فار مفید دی.
نو مړي د افغان سوداګرو څخه هم غوښتل چې په اخترونو کې دي د پلاستیکي تومانچو او پټاکیو واردول څخه ډډه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره دړور بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني، یو 25 پوله، یو ایرو 2 افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پون 89 افغاني او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 59 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلدار 509 افغاني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالمجید لخوست خلی کلی پا حکومت که ده بحرانوی جاسوسانو پا عرد عبدالرب رسول سایف خبری پرزای دی باید حقه کسان چه ده بحرانوی سره پتی عریک لری رسواشیم. عبدالقدیر تکین لزابل ولایت سخلی کلی ده داعش پاوراندی باید یوازی گون نه بلکه حکومت و خلق طول ده داعش پاوراندی و دریشی. قدیر تکین په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د سیاف په څیر اداوی څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس شاغلی نبیل په پارلمان کې وکړې. ولې حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي؟ له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی که طالبان رښتینی مسلمانان دي او د خلکو په وړاندې دردي ژنو د اختر له رارسېدو مخکې دي د سولې عملي خبرو ته حاضر شي تر څو افغانان د خوشحالۍ او پرمختګ خاوندان شي. د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د یو کلی زرژغونه په نوم ډرامه.
یو کلی زرژغونه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د لاور خان د شپږ میاشتې بند وروسته له زندان څخه آزاد شو او اوس راځئ واورو چې د کلي ښځې په ټولګي کې پر څه باندې خبرې کوي.
انجلو واورئ، په بسم الله ویلو سره به درس پیل کړو. نازیه او شفیقه به هم تر هغې راشي.
په شفیقې خبره نه یم، خو چې راتلم نازیه مې ولیده، ویله چې نن درس ته نشم درتلی.
ولې څه خبره وه چې نشي راتلی؟
کومه خاصه خبره نه وه، جامې مینځلې. خو پرون خدای داد ویل چې د نازیې لیوار ګل محمد خارج ته ځي.
هو زه مو غوږېدم.
غوږېدلې نه یې، ته هم ښه سمه خبره یې، ځکه ستا له خبر نه یې پور غوښته.
هو همداسې ده، خو زر لکتن ګور مې ونه غوښتل چې ووایي. خو زه دې خبرې ته حیرانه یم چې دا ځینې خلک ولې دومره خارج تلو ته خوشحالیږي، هلته خو پیسې په سرک نه دي پرتې.
کاشکې په دې خبره پوه شي. ګورئ چې هر کال په سلګونو ځوانان د دې قاچاقبرو له لاسه مړه کېږي، خو خلک بیا هم روان دي.
لورې، کوم کارونه چې دوی هلته کوي هغه دلته هم پیدا کېږي. بهرني هیوادو کې به لوښي وینځي او دلته په ښو ښو کارونه خرې کوي.
همدا خبره ده مورې، جمیل ډېر ورته ویلي وو، منلی نه و. خیر، هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
السلام علیکم، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، خدای دې راوله.
راځه شفیقې، په خیر راغلې. مخکې مو یاده کړې، موږ ویل نه به راځې.
وبخښه لږ ځان شو، میلمانه مو درلوده. شکر دی یو ځای بل راځي.
بیا دې سترګې روښانه شفیقې خورې، چې خاوند له بنده راخلاص شو.
ایمان دې روښانه، خیر یوسې.
ښه لیمې خورې، یعنې ته سړی مشې ته ورغلې، ما ته ماتله نه شوې. وی خورې، ډېرې ښځې وې، خفه کېږم نه کېدل. خیر، بله ورځ به د خیره تا سره هم لاړه شم.
راغلې وه، خو داسې سرې سرې اوږدې ډوډۍ یې ځان سره راوړې وې چې د لاوار راته ویل یوه ورځ یې هم داسې ډوډۍ راته پخه نه کړه.
ما ته به مې هر وخت مور پکارېدله چې ته د ولې د خور په شان ښې ډوډۍ نه پخوې. بیا به ما ورته ویل چې د هغې خو لاسونه اوږده اوږده دي.
هو، او خبره به چې د جامو شوه، زما لستوڼې به په اجرې باندې لنډ و.
شفیقې، کور ته خو خامخا درځم، خو وبخښه چې لږ وځنډېدم.
خدای دې وبخښه، څه خبره ده؟ دې خبرو پسې به ډېر نه ګرځو.
که مو کیسو ته پرېږدم، تر سبا دا مهالې به هم خلاصې نه شي. درس به پیل کړو چې ناوخته شوه. ښه شو چې خاوند یې په خیر سره له بنده خلاص شو.
ژوندی اوسې. خو د اسلام پلار له کلیوالو نه ډېر خفه دی.
ولې؟ کلیوالو غریبانو څه کړي دي؟ بس دا چې
وایي همدې څو کسانو شاهدي ورکړه چې زه زنداني شوم.
چا دروغ ورپسې نه دي ویلي، دا خبره خو رښتیا ده.
زړه یې ډېر ډک دی.
خیر دی، هېرېږي. کتابونه را واخلئ چې ورځ لاړه. ښه نو، د پرون درس څوک وایي؟
دا توپ در واخله. بس دی، زه خو ستړی شوم.
زه د بدمشه جمیله
دی وختو کې ډېر زردست لړۍ کېږي.
زم ستړی شوی یم، راځئ چې لکه دامه جوړه کړو.
د سړک تلامي دي نو
هر څه چې وایې وایې وایې، که ما ته زوړ وایې تاسو مې ممزول یاستئ.
زړه د بدمشه تکړه خو ګل محمد دی، ځان به د دې خاورینو میدانونو نه خلاص کړي او په پخو میدانونو کې به کوټبال کوي.
د فوټبال میدان هېڅ چېرته هم پوخ نه وي، تویم فرشونه به لري. اوس دا ګل محمد رښتیا ځي؟
او زړه د بدمشه، نو زه څه دروغ درته وایم؟ تر پرونه یې پیسې لټولې.
دا خارج ته تګ به د ګل محمد په ګټه نه وي، پښیمانه به شي.
ولې به پښیمانه شي؟ روخانه کارونو کې به چکرې وایي.
روخانه ښارونه خو ته راپیشا کوي نه، هلته به څه کار وکړي؟
یاره که سړی وغواړي لږو ډېر کار خو همدلته هم پیدا کېږي. دا د اجارې کار څه کار ورته نه ښکاره کېده، هغه دې ورته رانغی.
او خو کار یو د ولی جان په شان فکر وکړي، د بیکارۍ نوم به هم په خوله رانه وړي.
های های، دا ګل محمد خو د خارج تلو ته ډېر خوشحاله دی، خو هغه متل دی وایي د ډول غږ له لرې ښه لګېږي.
لیونی په خپل کار ښه پوهېږي، څه کوئ تاسې خو ډېر ورته وویل.
جمیله، دلاور خان چې آزاد سو نو د هاشم خان پښه بیا کلي ته را خلاصه سوه.
پوښتنې ته به یې راغلی وي.
السلام علیکم، دواړه ستړي مشئ.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، خیر ویسئ. کینه کینه ځوانانو، مزاحمت نه درته کوو، لاړو درنه خپل مجلس کوئ. خدای په امان.
په مخه مخه، د خدای په امان.
دلاور خانه، اورما، هغه ستاسو کلیوال تاج محمد چې وژل سو، دغه ورور څه نومېده؟ هغه د دې هلکانو منځ کې نه و.
ګل محمد یادی، هغه اوس غواړي خارج ته لاړ شي، په پیسو پسې ګرځي. فکر کوم هغه ستا ملګری بیا یې هغه نه و.
عالم ګل قاچاقبر یادی؟
هماغه یادوم.
دلاور خان،
غوږ مې دی،
ته یو کار وکړه چې هم زه خوشحاله سم او هم ګل محمد.
څه د ګل محمد په خوشحالۍ څه کوې؟
نورې خبرې پرېږدا، دې هلک ته همدا نن پیسې ورکړه. دغه قاچاقبر د کسانو تعداد چې پوره شي همدا نن حرکت کوي.
ولې هاشم خانه، زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دومره زر چې په خبره پوهېدې اوس به ته ماشم خان وې. درځه چې درته ووایم. درځه چې
خدای خبر چې دلاور خان به په دې مازدیګر کې څه راته وایي. ولې به یې راغوښته یم؟
څوک یې؟ دادا درغلم.
اوهو ګل محمد راغلی په خیر.
السلام علیکم خان صاحب.
وعلیکم السلام، راځه راځه کوټې ته راځه.
درځم خان صاحب، تاسو مخکې شئ. راځه
کېنه ځوانه، راځه کېنه.
خان صاحب اوبخې، زه مو څنګه راغوښتی وم؟
ګوره بیړه مه کوه ځوانه، په یوه شیبه کې به پوه شئ چې ولې مې دلته راغوښتی. هغه چای در سره لږ زر راوړه.
نه نه خان صاحب، چای مې څکلی، مې را غواړه.
ګوره وایي چې په تشه ګیډه جنګ نه کېږي. ښه خیر ګل محمد، وایي نیت دې دی چې له خپل ملکه وځې له خیره؟
همداسې یو تصمیم خو لرم، که وشي نو، خو ستاسې دعا ته اړتیا لرم.
ګل محمد، اندېښنه مه کوه، برسېره په دې چې دعا درته کوم مرسته به هم درسره وکم.
څنګه خان صاحب؟ پوه نه شوم.
زه خبر شوم چې پیسو ته اړتیا لري.
او خان صاحب، خو تر اوسه مې لا پیسې ورته نه دي پوره کړې.
ګوره پیسې زه درکوم، هېڅ اندېښنه مه کوه.
خیر سي، خو زه پوه نه شوم چې تاسو ته چا.
هی هی، په قدرې پوه شئ، دلاور خان دومره بې خبره سړی نه دی. چای راوړه، زه به دا چای راواخلم.
زه خو دې دلاور خان ته حیران یم چې څنګه بې له مقصده ماته پیسې راکوي. د یو نیکي عجیبه ده.
وی خدایه، یو خو مې اسلام له خوا زړه سوری سوری دی، بلې پلار راته زړه اوبه کړی. د اسلام پلاره، ما د اسلام پلاره، کښېنه ډوډۍ وخوره، د سرخان هوار دی.
سناره وای سوای زرتا منکیگی
دوڑی نخورم نورا نو خبر پویشا
د اسلام پلارا ولی می دوم رزا وری یوازی تنای خفا زام خم جنایم د اسلام با امدا په برخو
های های دی زوی دی زبیخی ده هر خوانه پریخیم اشتیا چرته ده اوس می خدای که شاتو تم جوگوشی
ته دی چی داسی تروش تن ناسته اوس که نه دوڑی با مخرو خبری با مکو چی چوکو اصلا سنگ کورتا راولو
خلو سمد تا آقا ده مستو کاسا راکا یو دو قاشق به ورنوز کما دوڑی می جرتا نکی گی آقا مست راکا
ها لگا مال گام پا مستو واچوا خوان بای خشی گوند دوڑی تا دیزره وشی
راکا بدا خبره دیو نکرا واخزی تصوی چیز پا دی علک پسی چیر تلاشم
ما ته څلارې کوڅې معلومې دي اسلام پلاره پسې ووځه له یو او بل نه پوښتنه وکړه خدای مهربانه دی که کوم چا لیدلی وي
ګوره ښځې که کلیوالو چېرته لیدلی وې اوس به یې زما د پوښتنې نه مخکې کور ته اول راغلی وې هېڅ چا هم نه دی لیدلی زه په دې یقین لرم دې کمبخت اوس ما سره بدې راخیستې
ښه خو مونږ ورسره ونه کړل هغه خو څه پاچایي نه غوښته یو خزه یخ خواه ورتا کولمو خواه و نخواه که خپل حقو
ما این بدی نگوختلا
خیر آقا جنه چی دو گوختا آقا خواه نشوا بی آقا نسیم زوانی مرد لا اضافه پکی پسی روزی کردی بی
گور خزه نسیم خواه حس بی اقلی وکرا سه لا سراولا آقا ده بوز پا قبر که پروت ده
آقا سرام زویمی چه پا میاشو پا زندان که پاتی شو آقا ایلا زیاد گره ایغام بس پین خبر دادا چه پاسلا ملامت یو
سمده ملامت خویو اوز که کور تا دانشی سور سره که چه چوکی پختنه که زیل شرم پاڑا خبر نشم کوله
ده اسلام پلارا خدای مدل شرم و ساتی پو فکرون اتسا نجوریگی بلا لارا نشتا بس تو نایم ارپسی ووزه ویلتا وی
ما و نایم نن طول و رس پم ده فکر کهو چه پا ده کم بخت پسی کم اخوات لارشو
آقا بخوانی زایی که چه کار کوا یو زل بیا مال توار شای گونده آقوی تا معلوم بی او ریختیا پا کلی که بایی که ملگره نوی پی خبر
هم داسه باوا کم دا ده سرخان طول که گناگار بشو دا چه وقت نچه آوار ده دا طول که
خدایا تم کورت بیخت خوشحالی روالی
آمین
ده دیگه کاسی خوان مورک ده
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي سربیره پر دې چې دوی خپل د ستونزو سره مخامخ کیږي د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی میں نڑائی درنو وریدن کو سلام نمی و منائی پا دی ہلت چی رو دوڑا خوشالا باوی ننانی خبرونا پیلوو پا ننانی خبرونا کی دی ملی آرشیف دی خطی نسخو لیوی کارشناسی میرمنی سرغگی دلیو چی دی طالبانو پا دوران کی هم پا دی برخکی کار او فعالیت کردائی دی دا چی چنگا توانی دلی دا پا خبرونا کی با وارو دا خبرونا زم مسود نیازی وراندی کوم خوب سر کی با لوگمی رشیدینا دی خیزو پارا دی ونی مهم خبرونا وارو
در
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل، په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راویستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلی. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. او ورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتن جنود د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودول په خارونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانې هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 ارقام په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
در قرآن عظیم شان چه تاسو یه گوری پا اصل که دره پانی دی چه هر جزیه پیوی ورقی لیکل سوی دی. لیکوالی حسین لاهوری دی. سوارلس یا پینزلس پانی پیو ورقی که لیکلی دی. در خط دولی نخص غباری دی. تقریبا دره سوکال پا خواه لیکل سوی او در میناتوری هنری در هرات تیموریانو ترسیجه.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دوره تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری تیر کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری آسان خبر نده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزی دارت وایی.
زمانی که از صنف 12 فارغ شدم
کل چیزل شوانزی نفارغ سوم، د کنکور امتحان و روست اقتصاد پوانزی تا بریالی سوم، بیمی حق پوانزی پریشوده او لپلار سره می میلیار شف تا راغلم. پلار می پا میلیار شف که تقریبا د 9000 خطی نسخو مسئولیت پا غار لاره. پلار می غشتل هر سوک چی دیر اعتماد پریلری باید ور سره کار وکړي او لدی خطی نسخو تا چی دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غوره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت مې ایستلی، رنګارنګ خطي نسخې مې مطالعه کړي او که وایم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر سوي او هر یو مې کتلی، نو مبالغه به مې نه وې کړې.
زیر روح شده از ذهن ما، شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب یې خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران یې هم په ارامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لداسې ستونزو سره مخ شوې ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسلکي وارد او مسلکي نوي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوي وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لپاره خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلي دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثارو سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیله چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پوهنتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت متویز چې دې ځای ته رسیدلې یم.
امی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه‌نشین شوند.
د طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکور به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي آثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. د آثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوی کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یوه تهدید سره مخوم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیمون برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونه را ډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس به راته سر تر پایه کتل. یوه ورځ یې زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله، ډېره وارخطا سوم. هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کن.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلی وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتلل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه مېرمن د دومره نارینه و په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر از صلاح بر دوش داشتن مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا 4 اولادونه لري، 2 لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پته مو دادی: په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد اوسئ.